په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. پایل په خبرونو کو د طالبانو مشرانو نن په دې اړه خبرې کوي چې په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د برید په وړاندې چې د امریکایي چارواکو په وینا د القاعده مشر ایمن الزواهری پکې ووژل شو څه ډول خبرګون وښي. دا خبره درې سرچینو رویټرز خبري اژانس ته کړې ده. طالبانو تر اوسه په دې برید کې چې د یکشنبې په سهار وشو د الزواهری وژنه نه ده تایید کړې. د طالبانو یو چارواکي چې په کابل کې یوه مهمه دنده ترسره کوي د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویټرز ته ویلي چې په دې اړه په لوړه کچه غونډې روانې دي چې آیا دغه برید په وړاندې عکس العمل وښودل شي او که داسې پرېکړه وشي نو باید مناسبه لاره انڅوي. هغه ویلي چې مشران په دې اړه له دوو ورځو راهیسې په غونډو کې بحثونه کوي. د چارواکي نه ده تایید کړی چې د برید په مهال زواهری په هغه کور کې و چې برید پېښ شوی دی. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي په طالبانو کې ښایي ځینو عناصرو له متحدو ایالتونو سره مرسته کړې وي چې د القاعده مشر ایمن الزواهری چیرې اوسېده. خلیلزاد چې له طالبانو سره د دوحې تړون لاسلیک کړی دغه څرګندونې پرون سیشن به د امریکا ان پی آر راډیو ته کړې او حقاني شبکې ته په اشاره ویلي چې دا هغه شبکه ده چې الزواهری ته پناه ورکړې وه. ښاغلی خلیلزاد ویلي چې د متحدو ایالتونو او طالبانو ترمنځ د دوحې له تړون څخه د طالبانو ځینو عناصرو سرغړونې کړې او زیاته کړې چې طالبانو به په تیر کې د القاعده له ملاتړ څخه له درسونو درس اخیستی وي چې څومره تاوان یې امپرې کړی دی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي طالبانو تېرې اونۍ د تاشکند په غونډه کې هڅه کړې وه چې د دې غونډې برخهوالو هیوادونو او سازمانونو ته ډاډ ورکړي چې دوی د افغانستان پر خاورې بشپړ کنټرول لري او د افغانانو ملاتړ ته ژمن دي. طالبانو خپله دا ژمنه بیا هم تکرار کړ چې افغانستان به د ترورستانو په ځاله نه بدلېږي. خو د نیکلاسن په خبره په کابل کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری وژنه د طالبانو پر مخکنۍ او دا ډول ادعاو شکونه لا زیاتوي. نوموړي دغه څرګندونې په څو ټویټونو کې کړي او دا پوښتنه یې راپورته کړې چې آیا طالبان د هغه له اوسېدو خبرو نه یې شوی کولی یا یې هم نه غوښتل چې د القاعده د مشر په وړاندې اقدام وکړي. د کابل په کارتسخي سیمه کې نن غرمه مهال د ډزو غږونه اورېدل شوې دي. عیني شاهدانو په خبره لومړی پرله پسې ډزې کې د خو وروسته تیتو پراکې شوې. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ترکور ازادي راډیو ته د ډزو خبره تایید کړې او ویلي دي چې د طالبانو امنیتي ځواکونو په کارتسخي سیمه کې تصفیوي عملیات ترسره کول چې له یوه کوره پرې ډزې وشوې. د ښاغلي ټکور په خبره ده دغه کور محاصره شوی او پکې تصفیوي عملیات روان دي. ښاغلي ټکور په دې اړه چې دغو ډزو مرګ ژوبله اړولې کنه څهونه ویل. د امریکا د استازو جرګې مشر نانسي پلوسي نن د تایوان په پلازمینه تایپی کې د خبرو په مهال وویل چې متحده ایالات غواړي تایوان تل آزاد وي او امنیت ولري. هغې وویل امریکا به هیڅکله د تایوان له ملاتړ څخه لاس وانخلي. پلوسي د تایوان پلازمینه تایپی ته له رسېدو سره سم له تایوان سره د امریکا پیوستون څرګند کړه او ویل له تایوان سره د امریکا پیوستون تر بل هر وخت نن ځکه ډېر مهم دی چې نړۍ د استبداد او ډیموکراسۍ ترمنځ باید یو انتخاب ولري. چین چې تایوان د خپل خاورې یو برخه بولي تایپی ته د امریکا د استازو د جرګې د مشر سفر سم دستي وغانده او ویل چې دا به د سیمې پر سوله او ثبات ناوړه اغیز وکړي. ازادي راډیو او ری اوړاندې په خبرونه کې یو جګپوړی امریکایي چارواکی وایي متحده ایالات طالبان څاري چې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری پر وژلو له چوپتیا وروسته څه اقدامات کوي. خو د هغه په وژلو سره به ورته ثابته شوي وي چې امریکا څه کولی شي. په دې اړه مو چې طالبان له دغې پیښې وروسته څه کولی شي د چارو د یوه کتونکي نظر اخیستی.
د افغانستان مفیدي حکومت باید په دې یو کال کښې ډېر نږدېوالی ښودلی وای څه سیاست لوبولی وای تر هغو د دغه څه کړیو نه یې لاس اخیستی وای.
د الزواهری د وژلو په وړاندې مو له کورنیو او نړیوالو نویو غبرګونونو هم خبرو. دغه راز به واوري چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته هغو رسنیو چې تفریحي خپرونې کولې او موسیقي یې ډېره خپلوله له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي.
موسیقي بنده ده. داخلي سپانسر په ټوله کې له منځه تللی دی. هر راډیو هر رسنه په شمول د ځوانان راډیو دا ډېر په تاوان روان دي.
در دې شیبي د ازادي راډیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار می رحمت صافی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د امریکا د ملي امنیت د شورا د ستراتیژیکو اړیکو همغږي کوونکی جان کیربي وایي دوی په دې پوهیږي چې طالبان به د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری پر وژنې تر چوپتیا وروسته په کومو اقداماتو لاس پورې کړي، خو وایي د طالبانو کړه وړه څاري. ښاغلی کیربي دغه څرګندونې تېره شپه په یوه خبري غونډه کې وکړې او ټینګار یې وکړ چې متحده ایالاتو د ایمن الزواهری په وژلو سره طالبانو ته دا ثابته کړې چې که دوی څوک ساتي او څه سرته رسوي نتیجه به یې څه وي. نور په دې رپورټ کې
امریکا پر طالبانو ټینګار کوي چې د دوی کړنو ته متوجه دی. د امریکا د ملي امنیت شورا د ستراتیژیکو اړیکو همغږي کوونکی جان کیربي چې د سه شنبې په ورځ ناوخته یوې خبري غونډې ته خبرې کولې ټینګار یې وکړ چې امریکا طالبانو ته دا روښانه کړې چې پوهیږي دوی یعنې طالبانو د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری تر وزل کېدو وروسته د شواهدو د پټولو لپاره کوم ګامونه پورته کړي دي.
مو طالبانو ته دا روښانه کړه چې موږ پوهیږو چې دوی څه وکړل او موږ پوهیږو چې دوی له چا نه ساتنه کوي او موږ ځینې هغه قانون باندې هم پوهیږو چې دوی هڅه وکړه تر حملې وروسته شواهد پټ کړي، نو زموږ ورته پام دی.
دا په داسې حال کې ده چې د القاعده د مشر ایمن الزواهری د وزل کېدو پر اعلان له 24 ساعتونو زیات وخت تېرېږي، خو طالبانو تر اوسه دا مسله چې نوموړی په کابل کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې وزل سوی نه تایید او نه هم رد کړې ده. بلخوا د امریکا د کانګرس یو غړی مایک ویلډز وایي چې ایمن الزواهری د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په میلمستون کې اوسېده او اندېښنه یې ښودلې چې دا ډله به بیا پر امریکا حملې وکړي. مایک ویلډز فاکس نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې په ښکارا توګه القاعده په افغانستان کې د سپتمبر 12 څخه مخکې په تیر بیرته راستنه شوي او استخباراتي ټولنې راپور ورکړی چې دوی په بشپړه توګه موږ ته د بیا برید کولو اراده لري. هڅه مو وکړه د دغو امریکایي چارواکو د څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو ویاند ذبیح الله مجاهد تر دې دمه په دې اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. که څه هم طالب چارواکو په ځلونو امریکا او نړیوالې ټولنې ته په پرله پسې بیانونو کې ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ هیواد پر ضد ګټه ونه اخیستل سي او هیڅ چاته به ګواښ متوجه نه وي، خو په کابل کې د القاعده ډلې د مشر ایمن الزواهری د وزنې تر اعلان وروسته په هیواد دننه او بهر پر طالبانو نیوکې مطرح کیږي چې ولې تر اوسه له دغې ډلې سره اړیکې نه دي پرې کړي. د القاعده د مشر د وزل کېدو له اعلان وروسته د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپله ټویټر پاڼه د یو بیان په خپرولو یوازې دغه برید وغانده او هغه یې د نړیوالو اصولو خلاف او د دوحې له تړون څخه ښکاره سرغړونه وبلله او ویې ویل چې د دې ډول اعمالو دوام به موجوده فرصتونه زیانمن کړي.
و موردل چې یو جګپوړی امریکایي چارواکی وایي متحده ایالات طالبان څاري چې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری په وژلو له چوپتیا وروسته څه اقدامات کوي، خو د هغه په وژلو سره به ورته ثابته شوي چې امریکا څه کولی شي. په دې اړه مې د امنیتي چارو لپو او لپخواني افغان پوځي احمد خان اندر سره د مرکې په پیل کې دا پوښتنه وکړه چې د القاعده د مشر ایمن الزواهری له وژلو وروسته د امریکایي چارواکو دغه څرګندونې چې طالبانو ته ګواښ بلل کېږي یا خبرداری بلل کېږي څه معنی لرلی شي؟
ګورئ که امریکا موږ وینو چې په افغانستان کې یا نظامي ماته خوړلې او یا دوی خپل نظامي ستراتیژیک ته بدلون ورکړی ده، خو له افغانستان ووتل کسان په هغه کې د پخوانی د جمهوریت چارواکو ډېر فساد هم دوی مجبور کړي چې نور افغانستان نه لاس واخلي. خو موږ وینو چې هوایي حریم د امریکا په لاس کې ده. امریکا اوس هم په نړۍ کې یو سپر پاور ده، هر څه نږدې نه دوی کولی شي وڅاري او ښه هلته نږدې نه ارجنټانو لري او استخبارات یې ډېر قوي دي. اوس ګورو چې د کنی حریم هم د دوی په لاس کې ده، دوی کولی شي چار وخت حملې وکړي، هر وخت هر څوک په نښه کې وی ولي. نو د دغه چې زبرځواکونو سره زموږ د افغانستان فعلي حکومت باید په دې یو کال کې ډېر نږدېوالی ښودلی وای، ښه سیاست ورو به ولرې تر هغو د دغه څه کړوی نه لاس اخیستی وای. زه پوهېږم چې ټول طالبان د القاعده سره به اړیکې ونه لري، خو دا چې شته القاعده هلته ډېر کار کړی ده، دا چې 45 کاله جګړه وه او بل د پاکستان استخبارات ډېره لویه لوبه په مخ وړي. تر اوسه خو د افغانستان اسلامي امارت دا نه ده تایید کړي چې الزواهری په دې برید کې وژل شوی، خو که وژل شوی د کې د پاکستان لوی لاس او د طالبانو بدنامي او طالبانو په خپل منځ کې هغه خلک چې د القاعده سره اړیکې لري هغوی به هم پوسوي چې څومره د دوی حکومت ته دا تاوان رسوي او څومره دوی بدنامي او د امریکا څومره قهر او غوسه راپارول شي.
طالبانو یوازې دغه برید غندلې دی، خو د ایمن زواهری د وژلو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د طالبانو وایان زبیح الله مجاهد یوازې ویلي چې دغه برید به موجوده فرصتونه زیانمن کړي. فرصتونه خو موږ او تاسو په تیر یو کال کې ولیدل چې د طالبان حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. یعنی طالبان په دغه سې یو وضعیت کې څه امکانات لري چې د دغه برید په وړاندې په یو ډول اقدامات وکړي؟ یعنی طالبان څه کولی شي؟
طالبان تاسو پوهیږي چې اوس ټول افغانستان په واک کې ده او دوی د حکومت په نوم هلته نړۍ سره په مقابل کې دي. نو طالبان ته په خپله د امریکا متحده ایالاتو د 15 میلیارد ډالر واسطه پریښې ده. طالبان په مځکني جګړه کې کولی شي مقاومت وکړي، او طالبان که چیرې واقعا د نورو روسي ډلو سره لاس یو ځای کړي، کېدای شي د سیمې او د منطقې او یا په نړۍ کې د نورو هیوادونو امنیت وننګوي. لکه څنګه چې پرون یو استازی له ما سره په آریانا تلویزیون کې ناست و، هغوی ویلي که چیرې زموږ سره دغه چې مقابلو ته دوام ورکړ چې موږ هم کولی شو یو لاس په اقدام
د دغه برید سره. فکر نه کوئ چې د طالب مشرانو په منځ کې به په دې اړه اندېښنې زیاتې شوي وي چې که چیرې څوک له امریکا سره په ټکر کې لویږي نو هغوی بیا هم دا وړتیا لري، لکه څنګه چې ویلي وو که ځواکونه له افغانستانه باسي بیا هم دا وړتیا لري چې هلته د ترهګرو بریدونو یا د نورو ګواښونو چې د امریکا ملي امنیت ته ګواښ پېښوي هغه له منځه یوسي؟
واقعا کله چې طالبان واک ته راغلل، موږ ولیدل چې په دې کې د امریکا متحده ایالاتو هم دوی ته دفترونه نیولي وو، دوی سره ډېرې نږدې اړیکې درلودې. او د طالبانو چارواکي باید پوسی ووایي چې امریکا دومره ضعیفه نه ده، او هغه د امریکا د بحري پوځ قمندان چې په افغانستان کې وینا وکړه، دوی ویلي چې موږ له افغانستان وځو، د افغانستان ټول حالات موږ له بهر نه څارلی شو. دوی باید ډېرې ډیپلوماتیکې اړیکې نږدې کړی وای، او دوی باید دې پوچي وای چې افغانستان خلک یې ډېر غریب دي، اقتصاد وضعیت نه ډېر حالت خراب ده، او د افغانستان جګړه د افغانستان خلکو په نقص ده، او د هر بخدا سره جنګېدلی نه شي. او لکه څنګه چې د امریکا د متحده ایالاتو استازي زلمی خلیلزاد په وار وار ویلي دي چې موږ چیرې وغواړو هر هېواد کمزوري په زور وتلی شو، په زور وتلی شو. یعنې د امریکا د متحده ایالاتو لپاره یو ملک ته تګ ډېره ساده خبره ده، او دا موږ افغانان چې موږ وایي 250 هېوادونه مات کړي دي. هغوی کولی چې بیا هم مخ را واړوي، هغوی کولی چې بیا هم عملي وکړي. د دې لپاره باید موږ شرایط آماده نکړو.
د امنیتي چارو پوه او د افغانستان پخوانی پوځي احمد خان اندرو په داسې حال کې چې طالبان د القاعده د مشر ایمن الزواهری د وژلو په اړه تر اوسه چپه خوله دي، د هغه د وژلو په وړاندې کورنۍ او نړیوال غبرګونونه دوام لري. په دې ترڅ کې د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي په طالبانو کې ښایي ځینو عناصرو له متحدو ایالتونو سره مرسته کړې وي چې د القاعده مشر ایمن الزواهری چیرې اوسېده. خلیلزاد چې له طالبانو سره د دوحې تړون لاسلیک کړی، دغه څرګندونې پرون سیشن بې د امریکا NPR راډیو ته وکړې، او دغه راز یې وویل چې د هیڅکله هم د طالبانو پر مشرانو دوی هیڅکله هم باور نه درلود.
د افغانستان پلازمینه کابل کې د القاعده ډلې مشر ایمن الزواهری د وزل کېدو تر اعلان وروسته د خبرګونونو په لړ کې ځینې امریکایي او افغان پخوانیو چارواکو پر طالبانو نیوکې کړي، او وایي چې له دې ډلې سره د دوی اړیکې به طالبان او افغان ولس لا زیانمن کړي. د دې خبرګونونو په ترڅ کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد NPR د امریکا ملي عامه راډیو سره په مرکه کې حقانیان ایمن الزواهری ته د پناه ورکوونکو په توګه یاد کړي، او ویلي دي چې په طالبانو کې ځینې عناصر د داشن کړنو په ترسره کولو د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوحې له تړون څخه سرغړونه کوي.
ځینې عناصرو د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ شوې هوکړه نګزول، او د حقانیانو دې کړنو د دوی نورې لاسته راوړنې اغېزمنې کړې دي. بل دا یې هېر کړي وو چې د القاعدې څخه ملاتړ به دوی ته لوړه بیه ولري.
زلمی خلیلزاد وروسته له هغې دا خبره کړې چې د امریکا استخباراتو راپور ورکړی چې ایمن الزواهری د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په میلمستون کې اوسېده. هغه څه چې طالبانو یې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. ښاغلی خلیلزاد وایي چې ښایي د طالبانو ځینو عناصرو له امریکا سره مرسته کړې وي چې د الزواهری د ځای په اړه معلومات ورکړي. که څه هم د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوحې په تړون کې ټینګار سوی چې طالبان به له ټولو ترهګرو ډلو په ځانګړې توګه القاعده سره اړیکې پرې کوي. او وړاندې طالب چارواکو په ځلونو امریکا او نړیوالې ټولنې ته په پرله پسې بیانونو کې ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ هیواد پر ضد ګټه ونه اخیستل سي او هیڅ چاته به ګواښ متوجه نه وي. خو په کابل کې د القاعده ډلې د مشر ایمن الزواهری د وزن تر اعلان وروسته په افغانستان کې دننه او بهر پر طالبانو نیوکې او شکونه راپارېدلي دي. زلمی خلیلزاد چې د دوه تړونې لیکلی او طالبانو سره د امریکا په استازیتوب لاسلیک کړی وایي امریکا هیڅ کله د طالبانو پر مشرانو باور نه دی کړی.
موږ هیڅکله د طالبانو پر مشرتابه باور نه دی کړی. موږ دوی هغې هوکړې ته مسول ګڼلي چې له موږ سره یې کړي. خو په ورته مهال موږ غوښتل چې دا ظرفیت ولرو او دا ظرفیت خو درلودلی چې د القاعده او نورو هغو ډلو ځواب ووایو چې امریکا متحده ایالات ګواښي.
بلخوا په جنیوا کې د افغانستان ډیپلوماتیک ماموریت یو بیان په خپرولو په کابل کې د الزواهری د وزل کېدو په اړه ویلي چې دا د القاعده او طالبانو ترمنځ ستاړي کې روښانه کوي. په دې بیان کې راغلي چې د متحده ایالاتو د نظامی ځواکونو د بې پیلوټ الوتکو برید یو ځل بیا تاییدوي چې طالبانو ترهګرو ډلو ته پر ځایونه ورکړي او د افغانستان په خاوره یې د تیرېدو اجازه ورکړي تر څو په هیواد او بهر کې د ترهګریزو بریدونو پلان کولو او ترسره کولو لپاره یې وکاروي. همدارنګه د دې جمهوري حکومت بهرنیو چارو پخوانی وزیر حنیف اتمر په دې اړه په خپل یو ټویټ کې پر طالبانو غږ کړی چې اجازه دې ورنکړي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په خوندي ځاله بدل سي. هڅه مو وکړه د دغو څرګندونو او اداو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو ویاندویانو یې تر دې دمه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
او سم پام وکړئ سپورتي خبرونو ته.
د شپږیزې لیګ په نیمه پایلو کې نن کابل او سپین غر لوبډلې لوبېږي. د دې لوبې پچا کابل لوبډلې وګټله او لومړی تو پچا ونه غوره کړه. سپین غر لوبډلې په ټاکلو شلو اورونو کې د نو لوبغاړو په اوټ کېدو سره 140 منډې جوړې کړې. اوس کابل لوبډله تو په هنه کوي چې د سپین غر لوبډلې لخوا ورکړی هدف پوره کړي. د یادونې ده چې د بوست لوبډله د شپږیزې لیګ پایلو به ته وتلې ده او نننۍ لوبه چې هرې لوبډلې وګټله له بوست لوبډلې سره به د جمعې په ورځ په پایلو کې مخ شي. په جوزجان کې د پینګ پانګ سیالۍ وشوې. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ادارې پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلی دي چې د پینګ پانګ سیالۍ په جوزجان کې د یوې ورځې لپاره وشوې چې 15 تنه لوبغاړو پکې برخه اخیستې وه. د دې سیالیو د کولو هدف د جوزجان د پینګ پانګ لوبډلې ته د غوره لوبغاړو موندل وو. د دې سیالیو په پایله کې محمد زاهد اسدي لومړی مقام او احمد توفیق یعقوبی دویم مقام خپل کړ او څلورو هیوادونو په ګډه د 2013 کال د فوټبال نړیوال جام د کوربتوب لپاره وړاندیز کړی. ارجنټاین، چیلی، یوروګوای او پاراګوای هغه څلور هیوادونه دي چې په ګډه یې د فوټبال له نړیوال فدراسیون یا فیفا څخه غوښتي چې د 2013 کال نړیوال جام په دې څلورو هیوادونو کې وکړي. یوروګوای په 1930 میلادي کال کې د فوټبال د لومړني نړیوال جام کوربه وو او اوس غوښتنه کوي چې سل کاله وروسته دې په 2013 کال کې بیا نړیوال جام په یوروګوای او ګاونډیو هیوادونو کې وشي. د جنوبي امریکا د فوټبال کنفدراسیون مشر الیاندرو دومینګز ویلي چې دا د جنوبي امریکا د خلکو لویه هیله ده چې نړیوال جام د دوی په هیوادونو کې وشي. د فوټبال د 2022 کال نړیوال جام په قطر کې کیږي او د امریکا متحده ایالات، کاناډا او مکزیک په د 2026 کال نړیوال جام قربانه وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د طالبانو مشران نن هم په دې اړه خبرې کوي چې په کابل کې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې د برید په وړاندې چې د امریکایي چارواکو په وینا د القاعده مشر ایمن الزواهری پکې ووژل شو څه ډول غبرګون وښیي. دا خبره دریو سرچینو رویترز خبري اژانس ته کړې ده. طالبانو تر اوسه په دې برید کې چې د یکشنبې په سهار وشو د الزواهری وژنه نه ده تایید کړې او په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی. د طالبانو یو چارواکي چې په کابل کې یوه مهمه دنده ترسره کوي د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویترز ته ویلي چې په دې اړه په لوړه کچه غونډې روانې دي چې آیا د دغه برید په وړاندې عکس العمل وښودل شي او که داسې پرېکړه وشي نو به یې مناسبه لاره څه وي. هغه ویلي چې مشران په دې اړه له 2 ورځو راهیسې په غونډو کې بحثونه کوي. دې چارواکي نه ده تایید کړی چې د برید په مهال الزواهری په هغه کور کې و چې امریکا بې پیلوټه الوتکې پرې برید وکړ. خو د ایمن الزواهری د وژلو له اعلان نه 2 ورځې تیریږي او طالبان تر اوسه چپه خوله دي. که څه هم له دې وړاندې طالبانو د ډیرو نور موضوعاتو په اړه هم چوپتیا غوره کړې و، خو له څو ورځو وروسته یا د پیښ له رسنیز کېدو وروسته هغه تایید کړی یا رد کړی دی. خو په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر وژل کېدو یوه ډیره مهمه موضوع ده، ولې طالبان تر اوسه په دې اړه چوپه خوله دي؟ نور په دې رپورټ کې
دا سمحال چې طالبانو په سیمه او نړۍ کې د خپل نوي رژیم د مشروعیت لپاره پراخه لابي پیل کړې وو، په هره غونډه کې دا خبره په مکرر ډول تکرارول چې افغانستان نور د ترهګرو لپاره خوندي پټنځای نه دی. خو د تیر یکشنبې پورس په کابل کې د امریکا بي پيلوټ الوتکې برید د طالبانو د یو کلنه خواري تر ډیره په اوبو لاهو کړه. امریکا رسمن اعلان وکړ چې د القاعده مشر ایمن الزواهری په یو داسې کور کې د بي پيلوټ الوتکې په برید کې وژلې چې ویل کېږي د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د سرپرست سراج الدین حقانی و. خو طالبانو تر اوسه د دوی تر واک لاندې کابل کې د ایمن الزواهری د وژل کېدو په اړه یو خبره هم نه ده کړې، او یوازې په کابل کې د امریکا د بي پيلوټ الوتکې برید د افغانستان د حریم نقض بللې. هغه خبره چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په 2011 کال کې په ایبټ آباد کې د اسامه بن لادن له وژل کېدو وروسته وکړه. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت کڅام په خپل خاورا د امریکا پوځي عملیات وغندل، مګر دای هم وویل د اسامه بن لادن وژل کېدل د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې او لمنځولو لپاره د پاکستان په ګډون نړیوالې ټولنې هوډ سرګندوي. خو طالبان سره لدی چې غواړي حکومت یې نړیوال په رسمیت وپیژني، نو دوی تر واکمنۍ لاندې د القاعده د مشر ایمن الزواهری په وژل کېدو چوپه خوله دي. خو کوم دلایل دي چې طالبان چوپتیا ته مجبور کړي؟ د چارو شنونکي سمی یوسفزی هم دې پوښتنه ته ځواب وایي.
دغه مسله د طالبانو د ډیرو لوړو مشرانو د سطحې نه پورته واقع شوې ده، له دې امله دوی یو ډول په شاک کې دي. زه فکر کوم چې دوی جرګې او مجلسونه روان دي، په کندهار کې هم روان دي، په کابل کې هم روان دي، ترڅو یو رسمي غبرګون پیدا کړي. خو دومره ستره پېښه ده چې طالبانو هر چارواکی په ځان کې دا قدرت ونه لري چې په دغه موضوع باندې خبرې وکړي.
د پوځي چارو کارپو اسد الله ندیم بیا د طالبانو خاموشي د دوی د خپل منځي اختلاف پایله بولی.
ملامتی شون است چون که اینا حاکم
دوی ملامت دي، ځکه دوی حاکم دي او دوی لو لپاره څنل لري، او کیدای شي پر خبرې کې د دې موضوع پاړه د دریس په خودلو چې څه ډول او په کومو جملو خبرګون وخی اختلاف هم وي.
ډیر نور پښتنه هم شته چې شاید لدی روسا ل طالبانو په هر سیاسي مجلس کې مطرح شي، او تر خوای مهمه ده چې افغانانو ته ځواب ورکړي چې څه ډول یو داسې شخص چې د یوې مهمې ترهګرۍ ډلې مشري کوي او په افغانستان کې هم په ډیرو بریدونو کولو تورن دی، کابل ته راوست او دلته یې کور او ځای ځای ورکړ. خو له پیښو سره د طالبانو مخکینی چلند ته په کتو ښایي دا پوښتنې طالبان هغه ډول ځواب نه کړي چې خلک یې غواړي.
دغه راز په دې راپور کې مو هغو خونړیو حملو ته کتنه کړې چې د القاعده مشر ایمن الزواهری له اصلي ترهانو ګڼل کېده. تر ټولو خونړی او سرخط جوړونکي بریدونه چې د امریکایي چارواکو په وینا ایمن الزواهری له طرحانو څخه و، هغه په 2001 میلادي کال کې د سپتمبر د 11 نیټې بریدونه و په نیویارک له دوو آسمان څکو ودانیو سره د دوو مسافر وړونکو الوتکو ټکر. په دې بریدونو کې نږدې 3500 کسان وژل شوي وو. که څه هم د دې بریدونو اصلي طرح هغه مهال د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ګڼل کېږي، خو دا چې الزواهری د نوموړي مرستیالونو د امریکایي چارواکو په وینا د دې بریدونو په پلانولو کې څرګنده ونډه درلوده. په 1998 میلادي کال کې په کینیا او تانزانیا کې د امریکا پر سفارتونو بریدونه چې 240 کسان پکې ووژل شول او تر 5000 زیات پکې ټپیان شول. د القاعده شبکې د نورو غړو تر څنګ ایمن الزواهری د دې بریدونو له اصلي طرحانو څخه ګڼل کېږي، او د امریکا متحد ایالتونو رسمن په دې بریدونو کې په لاس لرلو تورن کړ. د 2000 میلادي کال د اکتوبر په 12 القاعده شبکې په یمن کې د امریکا د سمندري ځواکونو په USS کول نومې کښتۍ برید وکړ. په دې برید کې د امریکا د سمندري ځواکونو 12 سرتیري وژل شول او 10 تنه نور ټپیان شول. د دې برید د طرحې جوړونکی هم د القاعده شبکې د نورو مشرانو تر څنګ ایمن الزواهری ګڼل شوی و، هغه څوک چې د ولسمشر بایدن په وینا د امریکا متحد ایالتونو له کلونو راهیسې په لټه و. د ایمن الزواهری د پټنځای په اړه بېلابېلې اوازې او راپورونه خپاره شول، او ډېر کله ویل کېدل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ قبایلي سیمو او یا په افغانستان کې دننه دی. خو بالاخره د امریکا ولسمشر اعلان وکړ چې الزواهری د یکشنبې په سهار د کابل په زړه کې د شیرپور په سیمه کې د امریکا په یو هوایي برید کې وژل شوی دی.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له بیا ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال ورته غلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ازادي رادیو اوري هر ورځ د سهار له وو بجو د مخام تر وو بجو خبرونه کوي په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او چپو سر بیره د غراز لوی کارونو کې د اف ام 15 ته هم اوریدل شي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته هغه رسنۍ چې تفریحي خبرونه کوي او موسیقي ډیر خبروله له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ شوې دي د رسنۍ او ځینو مسولینو له ازادي رادیو سره خبرو کې وویل دوی تر ډېر خپل مالي ملاتړ کوونکي له لاسه ورکړي دي په دې راپور کې مو د رسنۍ ستونزو ته کتنه کړې ده
په افغانستان کې د تفریحي خبرونو او موسیقي لپاره ځانګړي رسنۍ اوس له نامعلوم برخلیک سره مخ دي د طالبانو پر اتک سره پرسنۍ او تر یو لړ محدودیتونو وروسته ان ځینو خپل فعالیتونه ودرول په کابل کې اسمایي رادیو چې د طالبانو تربیه ځلې راتک مخ کې ډېر اوریدونکي درلودل وس خبرونه نه کوي د دغه رادیو یو مسول چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل
کمپنی ها خاص به خاطر برنامه های تفریحی
کمپنی د دې لپاره چې موږ د موسیقي په برخه کې خنه شرات د لودل موږ ته اعلانات راکول او ډیر هغه ځوانان چې موږ رادیوګانې به اوریدي د موسیقي او تفریح پرونو علاقمندان وو
جوانان هم علاقمند برنامه های تفریحی و موسیقي بودند
د نوموړي په خبره استقلال جهان او زمزمه رادیوګان هم چې ورته خبرونه به کولی وس فعالیت نه لري په ورته وخت کې ازادي رادیو تر رسیدلې معلومات خي چې په کابل کې څو نور اف ام رادیوګانو سره هنګ رادیو احمد زاهر رادیو شهر رادیو او د غشان د افغانستان موسیقي چینل هم خپل فعالیتونه درولې دي د غشان د ځوانانو په نوم یو بل رادیو چې د جمهوریت پر مهال د موسیقي په برخه کې بیلابیل خبرونه درلودي اوس خپل نشرات څو ساعتونو تر محدود کړی دي د دې رادیو د نشراتو رئیس امید یوسفزی ازادي رادیو ته وویل د جمهوریت په وخت کې د نشراتو شپېته سلنه برخه تفریحي پروګرامونه او موسیقي و نو موړی وي اوس مهال دوی تر سخت محدودیتونو لاندې نشرات کوي
جمهوریت په وخت کې موږ شپېته پنځه شپېته سلنه چې د موسیقي نشرول زموږ هر خبرونه کې به موسیقي و موسیقي لپاره یو ساعت دو ساعت موږ فریم درلودل اوس موسیقي په ټوله کې نشته دی موسیقي بند ده د داخلي سپانسر په ټوله کې لمنځه تللی دی هر رادیو هر رسنه په شمول د ځوانان رادیو دا ډېر په تاوان روان دي
د نوموړي په خبره اعلانونه نشته او روان وضعیت له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ کړی دي سره لدی چې موږ هڅه وکړو د افغانستان د رسنیو لملاتړ بنسټونو د تړل شوی او رسنیو په اړه ورستی شمیرې تر لاسه کړو چې د سیاسي بدلون وروسته بندې شوی خو د خبرو لپاره حاضر نه شول خو د بی پولي خبريالانو ټولنې د معلوماتو لمخې له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول له 540 رسنیو څخه 270 رسنۍ د بیلابیلو لاملونو په ځانګړي ډول مالی ستونزو له امله غیر فعال شوې دي پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمن کېدو دا د نږدې کال په پوره کېدو دی خلا هم رسنی تر سخت و فشارون و محدودیتون لنده خپل نشرات کوي په ورته وخت کې د طالبانو حکومت وی دوی اړ دي چې اسلامي اصول په ټولنه کې پلي کړی د دې حکومت مین زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل په یو اسلامي ټولنه کې د هغه څخ پرول من دي چې اسلام ورته اجازه نه ورکړي
تبه ده چې د افغانستان قوانینو جوابي ټول رسنی او نشرات په اسلامي قوانین مراد کوي نو هیڅ به د اسلام د احکام خلاف نه نشر کی ما موسیقي خو تاسو په دې کې اسلام کې منه ده او هر حرمت لري کله چې یو شی ناجایز وي نسکره ده چې اجازه ورکړي اسلامي امارت وظیفه لري چې شریع احکام خاص او د مملکت قوانین خاص سره د شریعت په چوکاټ کې جوړ شوی دي اجرات ولري او څوک تخلفات کوي روي سره پر پولیس
طالبانو لدی وړاندې ویلو چې دوی په هیڅ ویرسنی محدودیت نه دی وځ کړی او هغه رسنی چې فعالیتونه بند شوی اقتصادي ستونزې اصلي لامل نه دي او په دې برخه کې د حکومت وینځ زبی الله مجاهد د امکان تربری د همکاري خبره هم کړې و دا په داسې حال کې ده چې تیرونی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په ویغونډه کې پر طالبانو نیوکه وکړه چې د نړیوالو رسنیو ترڅنګ کورنۍ رسنی هم تر سخت فشار لاندې راوستي
او اوس به هم تاسو پیغامونه واورو
دا چې اوس په افغانستان کې جګړه کومه څه د امریکا بیا تدور غواړي د جګړې سر برته سم سره شروع کول غواړي جګړه او دلته نه دایسته نه دلته یو بل تورست ستا نه نه القاعده ستا دا اعلان کې پاتو خبرې اندیښنی او فکرونه چې خلک یې اعلان کې راولاړې باندې.
زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. د الزوهري د ایمن الزوهري وژل په افغانستان کې یقیناً یو د تعصب ځای دی، ځکه چې دا کارونه ټوله د پاکستان د ادارې څخه صادرېږي. دغه کارونه چې دا هم د امریکا او د افغانستان د نړۍ پر اړیکو اغېز کولی شي.
د دو اوریدونکو نظرونه مو واوریدل. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې لماز دیګر څلور نیمې بجې شوې وړاندې، یعنی البته په همدې برخه کې د ازادي راډیو د ازادي او اوریدونکو ځانګړې خبرونه مه هېروئ. خو تر دې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو مشران نن هم په دې اړه خبرې کوي چې په کابل کې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې د برید په وړاندې چې د امریکایي چارواکو په وینا د القاعده مشر ایمن الزواهری پکې ووژل شو څه ډول غبرګون وښیي. دا خبره دریو سرچینو رویټرز خبري اژانس ته کړې ده. طالبانو تر اوسه په دې برید کې چې د یکشنبې په سهار وشو د الزواهری وژنه نه ده تایید کړې. د طالبانو یو چارواکي چې په کابل کې یوه مهمه دنده ترسره کوي د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویټرز ته ویلي چې په دې اړه په لوړه کچه غونډې روانې دي چې آیا دغه برید په وړاندې عکس العمل وښودل شي او که داسې پریکړه وشي نو به مناسبه لاره څه وي. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي په طالبانو کې ښایي ځینو عناصرو له متحدو ایالتونو سره مرسته کړې وي چې د القاعده مشر ایمن الزواهری چیرې اوسېده. خلیلزاد چې له طالبانو سره د دوحې تړون لاسلیک کړی دغه څرګندونې پرون سېشنبې د امریکا ان پی آر راډیو ته کړې او حقانی شبکې ته په اشاره ویلي چې دا هغه شبکه ده چې الزواهری ته پناه ورکړې وه. خغلی خلیلزاد ویلی د متحدو ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د وهیل تړون څخه د طالبانو ځینو عناصرو سرغړونې کړې او زیاته کړه چې طالبانو په تیر کې د القاعده له ملاتړ څخه له درسونو درس اخیستی وي چې څومره تاوان یې پرې کړی دی. د خغلی خلیلزاد اشاره د طالبانو لومړنۍ واکمنۍ ته وه چې امریکا ته د القاعده د پخواني مشر اوسامه بن لادن چې پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 12 د تروریستي بریدونو اصلي تر راول سپارلو ډډه وکړه او امریکا یې په پوځي حملې سره حکومت نسکور کړ. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي طالبانو تیره اونۍ د تاشکند په غونډه کې هڅه کړې وه چې د دې غونډې برخوالو هیوادونو او سازمانونو ته ډاډ ورکړي چې دوی د افغانستان پر خاورې بشپړ کنټرول لري او د افغانانو ملاتړ ته ژمن دي. طالبانو خپله دا ژمنه بیا تکرار کړه چې افغانستان به د ترورستانو په ځاله نه بدلېږي. خو د نیکلاسن په خبره په کابل کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری وژنه د طالبانو پر مخکنیو دا ډول ادعاو شکونه لا زیاتوي. نوموړي دغه څرګندونې په څو ټویټونو کې کړې او دا پوښتنه یې راپورته کړې چې آیا طالبان د هغه له اوسېدو خبرو نه یې شوی کولی یا یې هم نه غوښتل چې د القاعده د مشر په وړاندې اقدام وکړي. د کابل په کارڅخه کې سیمه کې نن غرمه مهال د ډزو غږونه اورېدل شوي دي. عیني شاهدانو په خبره لومړی پر لپسې ډزې کې د خو وروسته تیتو پراکه شوې. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ایټاکور ازادي راډیو ته د ډزو خبره تایید کړه او ویل د طالبانو امنیتي ځواکونو په کارڅخه سیمه کې تصفیوي عملیات ترسره کول چې یو کور پرې ډزې وشوي. د ښاغلي ټاکور په خبره دغه کور محاصره شوی او پکې تصفیوي عملیات روان دي. ښاغلي ټاکور په دې اړه چې د ډزو مرګ ژوبل اړول کنه څه ونوېل. د امریکا د استازو جرګې مشر نانسی پلوسی نن د تایوان په پلازمینه تایپی کې د خبرو په مهال وویل متحده ایالات غواړي تایوان تل آزاد وي او امنیت ولري. هغې وویل امریکا به هیڅکله د تایوان له ملاتړه لاس وانخلي. پلوسی د تایوان پلازمینه تایپی ته له رسېدو سره سم له تایوان سره د امریکا پیوستون څرګند کړه او ویل له تایوان سره د امریکا پیوستون تر بل هر وخت نن ځکه ډېر مهم دی چې نړۍ د استبداد او ډیموکراسۍ ترمنځ باید یو انتخاب ولري. چین چې تایوان د خپل خاورې یوه برخه بولي تایپی ته د امریکا د استازو د جرګې د مشر سفر سمدستي وغانده او ویل دا به د سیمې پر سوله او ثبات ناوړه اغېز وکړي.
آزادی او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوی بل خبرونه تموزه اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې خبرونه کې اوریدونکو تر ډیره په افغانستان کې د ورستیو سیلاونو او د سیلاونو له کبله د اوښتو زیانونو په اړه پیغامونه راته پریخي. زیانمن شوي د عاجلو مرستو غوښتنه کوي. دا چې طالبان یا طالب چارواکي په دې اړه څه وایي او د مرستو رسولو د چارو په اړه د طالبانو غوښتنې څه دي، په دې اړه درته یو راپور هم لرو. خو راځئ په پیل کې ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نوم میں شمالی ننگرہار ولایت سمرخیل